د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبری خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس اشرف غنی د امنیتي سکتور د کشف د لا پیاوړي کېدو په برخه کې تاکید کړی دی. منځنی ختیځ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سیمه ییز رئیس ویلي دي چې د مرستو کارګران باید د سوریې د غوطا سیمې ته د مرستو د رسولو لپاره ځان په خطر کې وانهچوي. او په دې هفته کې د نړۍ د خواوشانه 4000 ښځې په ملګرو ملتونو کې غونډیږي چې د ښځو او جنکو په بشري حقوقو او ستونزو وغږیږي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي کشفي ارګانونه دي نور هم قوي سي.
کیدم سر عزیز که کشف زیاتر تقویش
د غلام خان بندر نن بیرته پرانستل سو او سوداګر وایي د بندر خلاصېدل د هغوی د سوداګرۍ لپاره ښه خبر دی.
د غلام خان د لارې خلاصون به په سوداګري راکړه ورکړه باندې د یوې لنډې تجارتي لارې په توګه مثبت اغیز ولري.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. جمهور رئیس اشرف غنی د امنیتي سکتور د کشف د قوې په لا پیاوړي کولو تاکید کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خاصو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د قطعاتو د ګډې قمندانۍ د پرانستلو په وخت کې د امنیتي چارواکو نه وغوښتل چې اطلاعات جدي ونیسي او خپلې کشفي څانګې لا پسې پیاوړي کړي.
په ملي امنیت کې شکنجه غیر انساني اعمال زینل تاسو هغه ملي امنیت نه یې چې تاسو باندې خدای ناکده د شکنجه تورو تاسو دی وطن ته ژمن یې.
ښاغلی غنی په دغو مراسمو کې د کشف په برخه کې د ملي امنیت د قواوو د اقداماتو ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې د کشف قوا باید ډېره پیاوړې شي. د فراد ولایت چارواکو نن د شنبه په ورځ ویل چې د افغانستان عسکرو او د خاص قوی اتلسنه د فرا په ولایت کې په جګړه کې وژل شوی دي. وسلوالو طالبانو د شپې د بالابلوک په ولسوالۍ کې په حکومتي عسکرو سخت حمله وکړه. د دفاع د وزارت نطاق دولت وزیری ویل د خاص قواو څلور تنه وژل شوي او یو شمیر نور زخمی شوي دي. طالبانو نن د شنبه په ورځ په دینی عالمانو باندې غږ کړی دی چې په هغه کانفرنس کې ګډون ونه کړي چې په افغانستان کې د سولې او موافقې په امکاناتو باندې د خبرو لپاره په اندونیزیا کې جوړیږي. د طالبانو د دې غږ نه مخکې جمهور رئیس غنی د طالبانو سره د سولې پیشنهاد کړی او د نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې په طالبانو باندې فشار زیات کړي چې د سولې خبرو ته چمتو شي او په افغانستان کې دغه څه باندې 14 کلنه جګړه نور ختم شي. طالبانو تر اوسه پورې د غنی د پیشنهاد ځواب نه دی ورکړی، مګر نن یې وویل چې د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د دینی عالمانو د غونډې مقصد د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د کافرو یرغلګرو قواو د حضور قانوني کول دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ترکیه قواوې د سوریې په شمال کې د کوردی ملیشو په ضد د یوې هفتې کمپین نه پس د افرین خارګوټي ته نږدې شوې دي. د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې نن د شنبه په ورځ دا خبر ورکړی دی. ترکیه او ملګرو یې سوریایي یاغي ډلې د ختیځ لوري په لور د دغه خار خواته ورنږدې کیږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې د ترکیه پوځ به زر افرین ته داخل شي. اردوان همدغه راز وویل چې په سرحدي غاړه کې کوردی ملیشي تباه کوي. په منځنی ختیځ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سیمه ییز رئیس ویلي دي چې د مرستو کارګران باید د سوریې د غوطا سیمې ته د مرستو د رسولو لپاره ځان په خطر کې وانه چوي، ځکه چې د جګړو له امله هغه کوششونه ځنډېدلي دي چې په غوطا کې بند پاتې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره کیږي. رابرټ مردین ویل سره د دې چې په دې بحران کې شامل ډلو ختیځ غوطا او د دوما خارونو ته د بشري مرستو د کاروان د داخلېدو تضمین کړی و، مګر د دې ګروپ د جنگ له امله بیرته ګرځېدلی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د جمعې په ورځ بالاخره وکړی شو چې خوراکي مواد نورو ته وسپاري چې هغوی د جنگ د وقفې په دوران کې 2000 خلکو ته ورسوي. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن د جمعې په ورځ ویل چې د کینیا د جمهور رئیس آرتورو کینیاتا او د مخالف رهبر ریلا وډینګا ترمن سیاسي روغه یو ډیر ښه قدم دی او امریکا د دې ملک د سیاسي روغې او دیموکراسۍ ملاتړ کوي. کینیا تا اوډینګا په تیر وروړي کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د پیل کېدو رئیس چې دواړو د ملي یووالي لپاره ګډه هڅه بللې ده اول ځل دی اول سره وکتل. ټیلرسن په نایروبي کې د کینیا د خارجه وزیر مونیکا جوما سره په ګډ خبری کانفرنس کې دغه اقدام وستای. په دې هفته کې به د نړۍ د خوا او شانه سلور زره خزي په ملګرو ملتونو کې د خزو د حقوقو د کمیسیون په بلنې غونډې شي. دا کانفرنس به دوه هفتې وي او زیاتره خبرې به د کلیوالي جنکو او خزو د ستونزو په باره کې وي. کلیوالي خزي او جنکۍ په ډېرو ساحو کې د ښاري خزو او جنکو نه ډېرې وروسته پاتې دي. سید سلیمان شاه د دې خبر تفصیل لولي.
دا نړیوال کانفرنس په نړۍ کې د ښځو د حقوقو د ارزیابۍ لپاره د ملګرو ملتونو د کمیسیون سی ایس ډبلیو په ابتکار جوړیږي. په دې دوه شپېتمه کلنۍ غونډه کې چې دوه هفتې به دوام وکړي زیاتره خبرې به د کلیوالو ښځو او جنکو ستونزو د حل کولو په باب وي. د کمیسیون مشرې میرمن جرالډین بایرن نیسون ویل په اطرافو کې په هر اعتبار دوی د ژوند په مختلفو برخو کې له ښاري ښځو او جنکو نه شاته پاتې دي. د روغتیا او تعلیم په مول بنیادی اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. ډیره د شرم خبره ده چې د ځینو غیر عادلانه سیستمونو په وجه وسره ناروا چلچلن کیږي. په اطرافو کې ښځې معمولا د سخت غربت او بېوزلۍ سره مخامخ وي. په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه ښځې د کرهنې په برخه کې شاقه کارونه کوي او په زیاتره مواردو کې ورسره ظلم کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش ویل کار او مزدورۍ په برخو کې د ښځو او نارینهو ترمنځ د مساوي حقوقو مسله زموږ د زمانې د یو غټه ستونزه ده چې د حل کولو وخت را رسیدلې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمیا او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. فرانسې او هند د اټومي انرژي دفاعي چارو تجارتي او فضايي سکتور کې د همکارۍ د تقویه کولو موافقه لاسلیک کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا مانوئل میکرون او د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن د شنبه په ورځ په نیوی ډیلی کې د دې موافقو د سندونو د تبادله په مراسمو کې برخه واخیسته. د فرانسې جمهور رئیس میکرون چې هند ته په لومړي سفر ورغلی دی نن بیانیه خپره کړې ده. وایي د 14 میلیارد ډالرو قراردادونه لاسلیک شول. پنټاګان د جمعې په ورځ د نظامي رسم گذشت د بندوبست په باره کې یو نوټ خپور کړی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پنټاګان ته ویلي دي چې د دې کال په اخر کې رسم گذشت وکړي، خو په دغه نوټ کې ویل شوي دي چې ټانکونه به ځکه په رسم گذشت کې نوي شامل چې د واشنگټن ډي سي سړکونه خراب نشي. پنټاګان ویل رسم گذشت باید د پایتخت سپینې ماڼۍ نه د کانګرس په لوري وشي او تاکید باید د ازادۍ په قیمت وي. جمهور رئیس ټیر میاش د پنټاګان نه غوښتي دي چې د دې کال د نومبر د میاشتې په 11مه نیټه چې د پاوز ورځ ده د ملک په پایتخت کې د رسم گذشت امکانات وسنجوي. په کالیفورنیا کې چارواکو د یو وسوال او درې یرغمل هویت خپور کړی دی چې د جمعې په ورځ په شمالي کالیفورنیا کې وژل شول. مشکوک وسوال شپږ دېرش کلن البرت وانګ د جمعې په ماښام د کالیفورنیا په یانټویل کې د نظامیانو د استوګنې په ځای کې مړ وموندل شو. یرغمل شوي کسان د عصبي ناروغانو د هغې څانګې کارګرانو چې د جنګ د وحشتناکو تجربو له امله په عصبي ناروغیو اخته دي. دغه درې وړه یرغمل شوي کارګران د اته څلوېښت، دوه څلوېښت او نه ویشت کلونو وي. خپلو وظایفو سره یې د مینې له کبله د جګړو د هغو نظامیانو خدمت کوو چې ډېرې سختې پاملرنې ته اړتیا لري. او د میانمار بودایي راهب ویراتو نن د شنبې په ورځ وویل چې د مسلمانانو ضد دعوې دنګلې د راکین په ایالت کې د تشدد سره هیڅ ارتباط نه لري. ویراتو چې دا یو کال د وزنه منه وو نن دا خبره وکړه. ویراتو د میانمار د محافظه کار بودایی راهبانو ډیر مشهور شخص دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسې په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی له امنیتي بنسټونو څخه غوښتي دي چې خپلې کشفي څانګې پیاوړې کړي. ښاغلی غنی ټینګار کړی چې امنیتي ارګانونه باید استخباراتي معلومات جدي ونیسي او پر بنسټي اقدامات ترسره کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په راپورټ کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خاصو او د ملي امنیت د چټک خبرګون قطعاتو د ګډې قمندانې د پرانیستلو پر مهال له امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې اطلاعات جدي ونیسي او خپلې کشفي څانګې لاپسې پیاوړې کړي. د افغانستان حکومت د شنبې په ورځ د خاصې قطعې او د ملي امنیت د چټک خبرګون قطعې ګډه عمومي قمنداني پرانیستله. ښاغلی غنی په دغه مراسمو کې د کشف په برخه کې د ملي امنیت ځواکونو د اقداماتو ستاینه وکړه او زیاته کړه:
تاکید هم سره عزیز که کشف زیاتر تعقیب شي. اما در عین
زما ټینګار دا ده چې کشف ډیر پیاوړی شي او په ورته وخت کې د دې اړتیا ده چې زموږ نور اراکین هم کشف جدي ونیسي، اطلاعات جدي ونیسي او د اطلاعاتو پر بنسټ اقدامات وکړي. ملي امنیت په کراتو خپل ملي دنده ترسره کړي، خو ځینې وخت زموږ دوستان داسې بوخت وو چې د کشف ارزښت یې نه دی درک کړی. د ښاغلی غنی پر وینا پخوا جګړې اصول درلودل، خو اوس یې بڼه بدله شوې او افغانستان له یوې بې پولې او وحشیانه جګړې سره مخامخ دی چې پر وړاندې افغانستان د کشفي او اطلاعاتي برخې لا پیاوړې کېدو ته اړتیا لري. ولسمشر غنی د غراس په ملي امنیت ریاست کې د شکنجې تورونو ته په اشاره وویل چې په دې بنسټ کې شکنجه ځای نه لري او د افغانستان د ملي امنیت منصوبین د قانون حاکمیت او ملي ارزښتونو ته ژمن دي.
چه تاسی بانده خدای نا کده دی شکنجه توروز تاسی دی وطن تا جمنیه او زباور لرم چه تاسی هر یو دی افغانستان هر بل افغان تا دی قدر پسترگی گوری او دی اغه محافظت دی قانون پاساز او دی افغانستان دی دخمنانو سرم تاسی دی قانون پر چوکات رفتار.
د افغانستان ولسمشر د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خاصو قطاعاتو عملیات اغیزمن وبلل او زیاته کړه چې دغه قطاعات د ځانګړو عملیاتو لپاره روزل شوي او په هغو سیمو کې چې خاص قطاعات پکې په میاشتو بوخت پاتې شي ورته د عملیاتو د ترسره کولو اجازه نه ورکوي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان پر روانه جګړه کې د کشفي او استخباراتي بنسټونو رول مهم ګڼي، خو وایي چې په تیره یو نیم لسیزه کې نړیوالې ټولنې او افغان چارواکو د افغانستان د استخباراتو پیاوړتیا تا سما پاملرنه نه دکړي. بخوانی جنرال عبدالواحد طاقت امریکا غږ آشنا ته وویل سره لدی چې په افغانستان کې نړیوال ټولنې او افغان حکومت خپل زیاته پانګه پر امنیتی او دفاعي سکتور لګولې ده، خود استخباراتو څنګه چې دغه سکتور د غوګونو او سترګو په توګه کار کوي د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
خود کشف استخباراتو په برخه کې دا شواهد یا داسې بیلګې مثلا پرانی موضوع کشف شو یا کومه کودتا کشف شو یا کوم ډیر خطرناک د دښمن کوم غټ پلان کشف شوی، خو هغه خو ټول عملي شول. کله چې عملي شي دوی بیا وروسته وایي دې نه ولا موږ خبرو او اطلاع مو ورکړې وه، خو بس داسې چا اقدامات نه دي کړي هغه باید جزا ویني او هغه چا اقدامات نه دي کړي هغه هم دوی دي کنه.
ښاغلی طاقت د افغانستان د کشف او استخباراتو د پیاوړتیا لپاره د ملي امنیت ریاست د منصوبینو پر عصري روزنې او په رهبرۍ کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ او ویل د استخباراتو د سم مدیریت لپاره باید د افغانستان ملي ګټو ته ژمن کسان د دغې ادارې د رهبرۍ په کچه وګمارل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست چارواکي وایي چې د غلام خان لاره نن د تجارتي مالونو پر مخ پرانستل سوه. دا لار په 2014 میلادي کال کې پاکستاني ځواکونو تړلې وه. سوداګر وایي چې د دې لارې پرانستل به د سوداګرۍ په پراختیا کې ډېره مرسته وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله رپورټ رالېږلی.
د غلام خان بندر چې نږدې 4 کاله مخکې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د نظامي عملیاتو پر مهال تړلی و، نن پرانستل شو او په سوداګریزو مالونو بار یو شمېر موټر پر کرښه را تېر شول. د خوست والي حکم خان حبیبي امریکا غږ ته وویل چې د دې لارې د پرانستلو په اړه کابل او اسلام آباد خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د لاربرې سوداګرۍ په پراختیا کې تر ډیره بریده مرسته وکړي.
ټولو پانګوالو ته ډاډ ورکو چې پخوا هم د افغانستان له طرفه په دغه برخه کې ستونزه نه وه، اوس هم نشته او موږ دغه یو نیک ګام ګڼو او باور لرو چې د غلام خان د لارې خلاصون به په سوداګریز راکړه ورکړه باندې د یوې لنډې تجارتي لارې په توګه مثبت اغیز ولري. نه یوازې داسې دا به د خوست او لوی پکتیا پر راکړه ورکړه اغیز ولري، بلکې زموږ هیله دار چې په راتلونکي کې د غلام خان لاره د افغانستان د یوې رسمي ترانزیټي لارې په توګه د پاکستان او یا هم جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ترمنځ د یوې لویې لارې په توګه خلاصه شي.
د غلام خان بندر له پاکستان سره د نورو ترانزیټي لار په پرتلا د پاکستان ستر سوداګریز مرکز کراچۍ ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې دی. د دې بندر د رسمي ترانزیټ حکم پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په کال د 1971 هجري لمریز کې ورکړی و، خو د نڅرګندو دلایلو له امله یې د 15 کلونو په تېرېدو سره ترانزیټي بڼه نه ده خپله کړې. په کال 2014 میلادي کې د غلام خان بندر له تړل کېدو مخکې د خوست، پکتیا، لوګر، پکتیکا، غزنی، او د ځینو نور ولایتونو سوداګرو له دې لارې مالونه واردول. د خوست د ښاري اتحادیې مشر جمال تڼۍ دا لار اقتصادي بولي.
نو په لحاظ هم د پاکستان په حکومت غږ کوم چې تجارتونه موضوع د سیاسي موضوع نه جوړوي. دا تجارتونه تجارتونه ته د زمينه سازي وکړو، تجارتونه ته د اسانتیا ورولي. په خپل حکومت هم دغه حکم یوازې د ترخم په بندر کور نه دی جوړ، یوازې د ایرتان په بندر کور نه دی جوړ. یا هر مخنه چې تجارتون کړای شي چې ګټه لستروري، باید دوی زمينه سازي وته وکړو، اسانتیا وته برابر کړو.
د غلام خان په بندر کې د امریکا د پوز له لوري د شاوخوا څلور میلیونو ډالرو په لګښت د ګمرک او کمیسارۍ تاسیسات هم څو کاله مخکې جوړ شوي، خو پرته له ګټې اخیستنې تشه ودانۍ ولاړې دي. د خوست د ګمرک مسؤلین ویلي چې له تړل کېدو مخکې د غلام خان بندر له لارې د کال نږدې 90 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کول، خو که رسمي ترانزیټ شي عواید یې څو چنده ډېریږي. په کال 2014 میلادي کې پاکستاني چارواکو او سوداګرو هم په اسلام آباد کې د یادې شوې لارې پر اهمیت بحث کړی و. دوی د دې لارې رسمي ترانزیټ د خپلې سوداګرۍ د پراختیا لپاره خورا مهم بللی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغان حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو سربیره ملګرو ملتونو هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. نور تفصیل د ازادي رادیو د همکار محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې واوري.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون ترڅنګ افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم ونه کړای شول چې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کوم کار وکړي. دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ملګرو ملتونو همکاري حتمی ده، خو د نوموړي په خبره دغه همکاري نه تر سترګو کیږي.
کمکاری هم نه تنها مربوط حکومت و کمیسیون میشه، بلکه مربوط ملل متحد هم میشه.
دیوی کمکاری نه یوازې کمیسیون و حکومت ته، بلکه ملګرو ملتونو ته هم متوجه کیږي. ملګرو ملتونو نشوای کړی چې حداقل د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې همکاري وکړي. حکومت اراده نه لري. کمیسیون تر اوسه وضعیت نه دی مشخص کړی او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو همکاري ونه کړه چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره زمینه برابره شوې وای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د راتلونکي کال د سرطان میاشت ټاکلې وه، خو تازه د دغه کمیسیون مرستیال مازولا دولتي ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي یاد نیټه وزنډیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادماچی اماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې په شفاف ډول د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل له یوې خوا د اساسي قانون حکم دی، او له بل پلوه د انتخاباتي کمیسیونونو د باور د بیا رامنځته کېدو لپاره هم ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لازمو چارو د نه ترسره کېدو او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقادونه هغه څه و چې له کبله یې دغه کمیسیون پخوانی رئیس هم له دندې لرې کړی شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د ملي شورا شپاړسمې تخنینی دورې د اتم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې پر خپل وخت د انتخاباتو ترسره کېدل حتمی دي.
په خپل ټاکلي وخت سره د ولسی جرګې او جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کېدل یو حتمی امر دی چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلی. دا د ملي وحدت د حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکي امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی هم د ملي شورا د اتم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې انتخابات باید په ټاکلي وخت او په عادلانه ډول ترسره شي، خو په افغانستان کې ناامني او ځینې نورې تخنیکي ستونزې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کېږي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې په پای کې به تاسې د پولیو یوه ډرامه هم واوري، خو سپراسو دې رپورت ته چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې له شمالي کوریا سره موافقه به د ټولې نړۍ په ګټه وي. په پام کې ده چې جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د مې په میاشت کې سره وویني. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له هغه مشر سره وګوري چې کوچنی راکټي سړی بولي. هغه د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې له شمالي کوریا سره موافقه به د نړۍ لپاره ګټوره وي.
له شمالي کوریا سره یوه معامله د کېدلو په حال کې ده او که وشوه نو د نړۍ لپاره به خورا ګټه ولري. په اړه به یې وخت او ځای ټاکل کېږي.
د جنوبي کوریا چارواکو د پنجمې په ورځ ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د دې لیدنې په اړه اعلان وکړ.
ما جمهور رئیس ترامپ ته وویل چې د هغه مشرتابه او د هغه زیات فشار او همدارنګه نړیوال پیوستون د دې سبب شوی دی چې موږ دې پړاو ته راورسیږو.
دا په ټپه دریدلی په هغه حالت کې یو دیپلوماتیک پرمختګ رامنځته کولی شي چې د شمالي کوریا دا اټومي وسلو په اړه موجود دی. کوریا مشر دې ته چمتو دی چې له خپلو اټومي وسلو لاس واخلي او دا چې په بدل کې یې له ولسمشر ټرمپ څخه څه غواړي. دا هم څرګنده نه ده چې ښاغلی ټرمپ د کومو شیانو له لاسه ورکول غواړي.
ترامپ په خپل تیر ژوند کې له خبرو وتلی دی ځکه چې د خبرو له لارې هغه څه لاسته نه دي راوړي چې اټکل یې کاوه، خو دا کار به یوه مهمه نتیجه ولري که هغه د یوه شخصي شرکت د رئیس نه بلکې د امریکا د ولسمشر په توګه عمل وکړي.
که د لوړې کچې دغه غونډه ناکامه شوه نو خطرونه زیاتېږي. په جنوبي کوریا کې د امریکا یو پخوانی سفیر خبرداری ورکړی چې ناکامي کولی شي دواړه هیوادونه جګړې ته نږدې کړي.
د فراه په بکوا ولسوالۍ کې د قومونو د خپل منځیو اختلافاتو له امله د پولیو د واکسین مخه نیول سوې ده. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د قومونو خپل منځیو اختلافاتو له امله د ګوزان واکسین کمپاین له ځنډ سره مخ شوی. د فراه د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق په بکوا ولسوالۍ کې د پولیو واکسین پر وړاندې د قومونو ترمنځ ناندریو په اړوند وایي د بکوا ولسوالۍ ځینو قومونو د پولیو واکسین په ټیمونو کې د خپلو خپلوانو ځای پر ځای کولو پر سر لفظي شخړه کړې او له همدې امله د بکوا په ولسوالۍ کې د ګوزان واکسین مخانی ول شوی ده. ډاکټر عبدالجبار شیخ زیاته کړی چې د ستونزې حل په مخه یې هڅې پیل کړې دي. د فراه په مرکز او نه ولسوالۍ کې مو د پولیو واکسین پر وړاندې هیڅ ډول کومه ستونزه نه لرله، خو د فراه په بکوا ولسوالۍ کې د قومونو لخوا د واکسین په ټیمونو کښې د واکسین کوونکو پر ګمارلو اختلافات رامنځته شوي او هلته واکسین نه دی تطبیق شوی، خو موږ د ستونزې د حل په موخه د بکوا ولسوالۍ قومي مشران عامې روغتیا ته راغوښتي او ډېر ژر به د خبرو له لارې ستونزه حل کړو. خو د دې ولایت قومي مشران په بکوا ولسوالۍ کې په بیړنۍ توګه د پولیو واکسین پر وړاندې د ستونزې د حل غوښتونکي دي، ځکه په وینا یې د ماشومانو ګوزڼ ډېره خطرناکه ناروغي ده او اړینه ده چې ټول ماشومان یې پر وړاندې واکسین شي. په فراه کې قومي مشر استاد حمیدالله خان وایي هغه ماشومان چې په تلپاتې ګوزڼ اخته شي نو په راتلونکي کښې د ټولنې د اوږو بار دی او د خدای پاک عبادت هم نشي کولی.
په آخرت کې به هم مورد د پاسپورت د الله جل شانه قرار ونیسو، ځکه چې همدغه ناروغ انسان دغه نیمګړی انسان دا به نشي کولی چې د الله جل شانه عبادت په ښه توګه باندې ترسره کړي او دا نشي کولی چې راتلونکي کې خپل د کورنۍ دپاره یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي او په ځم کې دا نشي کولی چې هغه اجتماعي مسؤلیتونه په دې ټولنې کې هم د کورنۍ په سطح باندې هم د ټولنې په سطح باندې ترسره کړي.
په فراه کې مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې ټول ماشومان د پولیو دوه څاڅکي واکسین په مټ د ګوزڼ خطرناکې ناروغۍ او تلپاتې ګوزڼ څخه وژغورل شي.
خلک چې تر اوسه هم آګاهي نه ورڅخه لري، د دې د ګټو څخه باخبره نه دي. زما په اند باندې باید مسؤلین د صحت تبلیغات وکړي، د راډیو د لارې، د نورو رسنیو د لارې، څو هغه خلک چې نه پوهېږي د هغو هم سر خلاص شي، ځکه موږ تاسو ته معلومه ده چې ګوزڼ پرته دی چې دغه دوه څاڅکي واکسین چې خولې ته څڅېږي پرته دغه بل هېڅ دوا ورته ګټه نه.
بکوا د فراه ولایت له هغه ولسوالیو څخه ده چې تیر کلونه پکې د ګوزڼ یا فلج مثبتې پېښې رامنځته شوې دي او د عامې روغتیا اړوند چارواکي وایي اوس هم د نوموړې ولسوالۍ ماشومان د فلج ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي.
د
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
ودرګه چې کورته ټلیفون وکم سودا به وي چې څه حال دی؟ الو اوري اخیم شکر دی اخیم تاسو څنګه یې؟ ماشومان څنګه دي؟ زه شکر دی چې خدي شکر دی چې خدي او په خیر راورسیدم. زنګ مې درته واه خو ونه شو. او ګرمي زیاته ده. او دغلته څه خبرې دي؟ واکسین راځي؟ زه ښه دی. پام کوه چې امیده او حلیمه در څخه پاتې نه شي چې خامخا د پولیو څاڅکي په خوله کې ور واچوي. موږ چې دلته را ورسېدو نو سمدستي د پولیو څاڅکي په خوله کې را واچول. وایي چې څاڅکي وخورئ نو که د ګوزڼ ویروس مو په کولمو کې وي له فعالیته غورځېږي او تر دوو میاشتو لکه مړ داسې وي. او دا خلک له ګوزڼ نه ډېر ویریږي او ډېر زیات ځان ترې ساتي. او چې خامخا ماشومانو ته څاڅکي په خوله کې ور واچوي. شکر وباسئ چې کور په کور واکسین در پسې ګرځي. دلته او په نورو هیوادو کې په خپله خلک خپل ماشومان په واکسین پسې ګرځوي چې بې واکسینه پاتې نه شي. او په ګټه یې پوهېدلی دي. نه دلته خو ما تر اوسه یو سړی هم نه دی لیدلی چې فلج یا ګوزڼ وهلی وي. او خیر یوسي ډېر پام ورته کوه. په ګلندامې پسې مه ګرځه. هغه هم چا غلطه پوهه کړې ده چې په ماشومانو واکسین نه کوي. ته ورته ووایه که د تا خبره ومني. ورته ووایه چې ان سوټي ته هم څوک بې واکسینه نه پرېږدي. او زه بیا زنګ درته وهم. نه خیم ډېر د خوند ځای دی. ښه ښه ځه نو په مخه دې. ښه په ماشومانو پام کوئ. د خدای په امان. د خدای په امان. خوشحاله اوسئ.
سړی دی وو؟
هو.
څه ویل؟
هیڅ. وایي په ماشومانو واکسین وکه چې له واکسینه پاته نه سي.
وي دا څه ډول سړی دی چې واکسین ته کلک دی؟ واکسین خو وایي ښه نه دی، تاوان لري.
خورې ما هم دا فکر کاوه خو اوس پوه شوم چې تاوان نه ګټه لري او ماشومان له خطرناکه ناروغیو ساتي.
دا چا ویل؟
خورې میړه چې مې سعودي عربستان ته ته تر هغه یې کار خلاص نه کړ تر څو چې یې د ګوزڼ واکسین ونه کړ.
ولې؟
خو وایي چې هر څوک چې بل هیواد ته ځي باید لومړی د ګوزڼ واکسین وکړي. وایي چې د ګوزڼ ناروغي ورسره هلته یو نسي. د نورې دنیا خلک له ګوزڼ نه ډېر ویریږي او هلته شته هم نه.
نو ولې نشته؟
د دې لپاره چې هلته حکومت په خلکو واکسین کړی او خلک یې هم پوه دي چې که واکسین ونه کړي په ناروغۍ اخته کیږي. په تیره خو له ګوزڼ نه ډېر زیات ویریږي.
نو دا ګوزڼ یوازې همدلته دی؟
هو د امید پلار ویل چې یوازې دلته او په پاکستان کې پاته دی، له نورې دنیا ورک سوی.
د ما خو زړه نه مني چې په دوه څاڅکي به ګوزڼ له منځه ځي. د شریفې پلار وایي چې واکسین ناروا دی، د خوږ وازده یې پکې اچولې ده.
نو تاسې ماشومان نه واکسینوئ؟
نه. چې د شریفې پلار خبر شي په هماغه ورځ مې له کوره باسي.
ګوره خورجانې، د میړه په خبرو پسې دې مه ګرځه، چا به تېر ایستلی وي. اوس خو له رښتیا نه درواغ ډېر ویل کیږي. له هغه یې پټ څو څاڅکي په خوله کې ور واچوه.
په خدای وېرېږم چې ماشومان ورته ونه وایي.
نه ورته وایي. ماشومانو ته دې ووایه چې پلار خبر نه کړي.
هغه داسې بدخویه سړی دی چې د واکسین د کمپاین واوري ماشومان بل چیرته بیایي بیخي.
که نه وي بل کار به وکړو.
څه کار؟
که د کمپاین په ورځ دې میړه په کور کې وو او یا یې ماشومان بل چیرته بیولي وو پروا نه لري، بله ورځ به یې کلینیک ته بوزو. هلته به یې په کلینیک کې واکسین پی وکړو.
په کلینیک کې هم واکسین شته؟
هو، هلته بیا کارت درکوي چې ټول واکسینونه یې ورته وکړي.
په خدای کې پوهېږم چې څه وکړم. بیخي له ما لاره ورکه کړې ده.
ډېر چرت مه وهه، اسانه کار دی. یا به یې همدلته واکسین کړو او یا به یې کلینیک ته بوزو. مخصوص واکسین پی وکړو.